السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې شپې د یو ساعت خبرونه ته موزه اسد الله لودین هر کلی کوم د خبرونه ډیره برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوی خو لاندې خبري برخه هم لري په دې کې د ننګرهار د ورستی برید جزئیات درکوه هلته داعش ډلې پرون پر زندان برید وکړ چې لا هم برید دوام لري او یو بل راپور هم درته لرو د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه کوو خو په پیل کې پام وکړئ ورستیو خبرونو ته په فایل کې د مهمو خبرونو سرټکی د ننګرهار پر محبس د وسلوالو طالبانو په ډلېز د وسلوالو داعش جنگیالیو په ډلېز برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي د افغانستان د حکومت د 400 طالب بندیانو د برخلیک په اړه د جمعه مشورتي لوی جرګه راغوړي او د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو ګواښ کړی چې ایران ته د چین ورتګ به منځنۍ ختیځ بې ثباته کړي بشپړ خبرونه د ننګرهار پر محبس د وسلوالو په ډلېز برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 240 نور ټپیان دي د خبره نن سهار د ننګرهار د عام روغتیا ریاست ویان ظاهر عادل ازادي راډیو ته وکړه بلورته د ننګرهار د والی ویان تاوله خوګیانی وایي چې د وژل شوو او ټپیانو شمیر ممکن لدی هم زیات وي
برید زکه وګت شوه د چبرګر سیرما پلازه اخر پورته ختل دی او په مخه چې یلته ملکیانو کورنه هم دی هغه تزیان ونه وړي په ډېر احتیاط د وروستي منزل کې د دوی د لمنځوړلو عملیات پیل شوی دی سلګونو هغه بندیان چې دوی د پیخ پر محل تختیدل د امنیتي ځواکونو لوري نیول شوی دی
چارواکي وایي د غزندان کې تر 1100 پورې کسان بندیان دي چې ډېرې د طالبانو او داعش وسلوال دي د برید پړه داعش وسلوال ډلې منلې دا برید یو ورځ وروسته له هغه کېږي چې د افغانستان حکومت ویل د داعش د خراسان څانګې د استخباراتو عمومي مشر اسدالله اورکزای وژلی دی د افغانستان حکومت د 400 طالب بندیانو د برخلیک په اړه د جمعه مشورتي لویه جرګه ورغواړي دا جرګه درې تر 15 ورځې دوام کوي چې غړي به یې د 1999 کال د سور د میاشتې د مشورتي جرګې کسان وي د ولسمشر د دویم مرستیال محمد سرور دانش ویان محمد هدایت یک شنبه ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په اوسنۍ مشورتي لویه جرګه کې اصلي بحث د همدې طالب بندیانو برخلیک دی خو د سولې اړوند نور مسایل هم پکې څېړل کیږي ایرانی چارواکو ویلي د تهران په ملت پارک کې د ځینو طالب پلو د غونډې د عکسونو خپرونکي نیولې د ایران دولتي اژانسونو له هغې ډلې اسنا او مهر نیوز پرون یک شنبه د تهران عامه امنیت د پولیسو د مشر علي ذوالقدري په حواله لیکلي چې یوه ډله افغانانو د تهران په ملت پارک کې د ده په خبره د یو تر وروستي ډلګۍ طالبانو بیرغ پورته کړی و او د دې غونډې عکسونه هم په ټولنیزو شبکو خپاره شوي ذوالقدري ویلي تر دې پیښې وروسته یې د طالب پلو کسانو د عکسونو خپرونکي نیولې او قضیه تر تعقیب لاندې ده خو دا لا نه ده معلومه چې دوی ولې یوازې هغه کس نیولې چې عکسونه یې خپاره کړي خبرونه له ازادۍ راډیو نه اورئ د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو ګواښ کړی چې ایران ته د چین ورتګ به منځنۍ ختیځ بې ثباته کړي هغه د چین او ایران ترمنځ په دې وروستیو کې د 400 میلیارد ډالریز تړون ته په اشاره دا خبره پرون فاکس نیوز ټلویزیون ته وکړه China's entry into Iran will destabilize Iran ta de chin wartak ba manzanai khatiz be subat takri Israel la khatar sara makhkazi hamdara Saudi Arabistan aw mutahida Arabi Emirat ta khatar ki achawi Iran la ham de tarahgari tar tul loy mulatalai dawlat dai taslihati sistemuna saudagari aw paiso ta che de chin de communist gun ta khawr rawani gi haga se de che de haqi simi la para khatar ziyatawi پامپیو زیاته کړه چې څو ورځې مخکې د ایران د وسپنې په صنعت بندیزونه ولګول شول او په اکتوبر کې به د ایران د وسلو د راکړو ورکړو په کاروبار هم سخت بندیزونه وضع شي د نړۍ په کچه د کووید 19 ناروغانو شمیر نن 13 میلیونو ته ورسید په څو هیوادونو کې د دغه ویروس پیښې په زیاتېدو دي دغه وبا د نړۍ په کچه تر ټولو ډیر زیان امریکا ته اړولی په سپینې ماڼۍ کې له کورونا سره د مبارزې د ډلې همغږي کوونکي ویلي امریکا په یو نوي پړاو کې ده او دغه هیواد کې د کورونا پیښو زیاتېدونکی ثبت روان دی ډاکټر دیبورا بریکس ویلي هغه څه چې نن دوی ګوري تیرې مارچ او اپریل میاشتو ته په کتو متفاوت دي امریکا کې تر اوسه 4.6 میلیونه کسان کرونا نیولې چې له دې ډلې څخه باندې 155,000 کسان ترې مړه شوي. د نړۍ په کچه بیا د کووېډ 19 ناروغۍ له کبله نږدې 6,80,000 کسان مړه شوي. او روستای خبر دا چې په سعودي عربستان کې ډیر محدود شمیر حاجیانو د سګنی حج مراسم پرون بشپړ کړل. سږ کال د کرونا وبا د خپرېدو له ویرې شاوخوا زرو کسانو د حج مراسمو کې ګډون درلود، خو نورو کلونو کې به د 180 هیوادونو څه باندې 2 میلیونه مسلمانانو حج کاوه. پرون د حج په وروستۍ ورځ حاجیانو چې ماسکونه یې تړلي وو مکې معظمې ته نږدې په مینا کې د جمرات یا شیطان ویستلو رکن پر ځای کړ. له دې وروسته حاجیان مکې حرم ته راغلل او د ودا یا خدای پاماني طواف یې وکړ. په حج کې سږ کال زیارت کوونکو ټولنیز واټن مراعت کړی وو او دې چارې لپاره د حج مسؤلینو ښې اسانتیاوې هم برابرې کړې وې. د سعودي د روغتیا مسؤلینو ویلي د حج مراسمو کې د کورونا د کومې پیښې راپور نه دی ورکول شوی. خبرونه مول آزادۍ رادیو واوریدل. که تاسو غواړئ چې دغه خبرونه ولولئ نو زموږ ویب پاڼې ته ورشئ، آزادۍ رادیو ډاټ کام یې پته ده. اوس هم ورزو لنډه خبری برخه لرو. ورزو ننګرهار ته له هغه ځای مو همکار سهرګل امیرزی سټوډیو ته وصل شوی. له امیرزی صاحب نه به وپوښتو چې هلته په جلال آباد ښار کې پر زندان د داعش د وسلوال او ډله ییز برید وروستي جزئیات څه دي؟ امیرزی صاحب
مننه لودین صاحب بیان سلامونه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه نو د مرګ ژوبلې جزئیات هماغه پخواني دي. 15 جسدونه روغتون کې دي او 2 څلوېښت ټپیان دي. خو د برید په اړه باندې چې کوم عملیات روان و تر اوسه پورې هغه خال خال ډزې بچ اورېدل کېدي هغه اوس نه اورېدل کېږي. فکر کوم چې دوی هغه پور ته داخل شوي دي. افغان ځواکونه چې کوم کې د دوی شکو چې دلته به وسلوال بریدګر غلي شوي وي. نو کتام چې سیمه کلا بند ده زه اوس هم هماغه سیمې ته راغلی یم. شاوخوا امنیتي ځواکونه ولاړ دي، نږدې هیڅوک نه پرېږدي. خو د خلکو په وینا د سیمې د اوسېدونکو په وینا باندې چې راوځي وایي چې نږدې نیم ساعت وړاندې ټس ټوس او دغه د خال خال ډزو غږونه غلي شوي دي. مهربانې.
بله، او هلته د نورو تلفاتو اغست ویرشته. د والی ویاند ویل چې ممکن ټپیان وژل سوي لدې هم زیات وي. په دې اړه څه معلومات در رسیدلې کنه؟ او هغه کسان چې بند پاته وو او دغه راز هغه زندانیان چې ویل کېدل له زندانه تښتېدلې، په دې اړه وروستي معلومات څه دي؟
د زندانیانو په اړه باندې خروستي معلومات دا دي چې کوم زندانیان چې تښتېدلي وو یا د تښتې په حال کې وو هغه بېرته چارواکي وایي چې افغان ځواکونو بېرته نیولي دي او انتقال کړي دي بېرته له ځانه سره. او پات شو د زخمیانو خبره نو هغه ټپیان او زخمیان چې په سیمه کې دي او د عملیاتو په ساحه کې دي یا کوم جسدونه چې هلته شاید وي نو هغه تر اوسه راایستل شوي نه دي، روغتون ته نه دي انتقال شوي او رسنیو سره هم په دې اړه باندې په سیډاګیز ډول باندې څه نه دي شریک شوي. ولې امکان د دې شته چې دننه په مابس کې داسې ویل کېږي چې دننه حتی زندانیان هم یو نیم ټپي شته ورکړي.
بله، ډیره مننه ښاغلی امیرزی. اتمن به راتلونکو خپرونو کې له تاسو سره تماس ساتو او د دغه برید وروستی حال به درنه اخلو.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان حکومت له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو په ځانګړي توګه د 400 طالب بندیانو د برخلیک په اړه د جمعې مشورتي لویه جرګه راغوړي. تفصیل د سفی الله ستانګزي په راپور کې.
افغان حکومت له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو د پیل په وړاندې د یوې اصلي غوټې د خلاصون په هدف دا جمعه مشورتي لویه جرګه ورغواړي. د جرګې د ترسراوي د نیټې د معلومېدو خبر لومړی د افغانستان دولتي تلویزیون خپور کړ. د افغانستان چارواکو د طالبانو د ورکړل شوي لست له مخې یوازې هغه 400 طالب بندیان نه دي خوشي کړي چې په خبرې جرمي او جنايي دوسیې لري. افغان ولسمشر محمد اشرف غني د اختر په لومړۍ ورځ ویلي وو د پاتې 400 طالب بندیانو د خلاصون واک نه لري او باید له ملت سره د یوې جرګې له لارې پرې مشوره وکړي. د ولسمشر د دویم مرستیال محمد سرور دانش ویاند محمد هدایت یک شنبه ماښام ازادي راډیو ته وویل د سولې په اړه په اوسنۍ مشورتي لویه جرګه کې اصلي بحث د همدغو طالب بندیانو برخلیک دی، خو د سولې اړوند نور مهم مسایل هم څېړل کېږي.
تصمیم و فیصله رهبری حکومت برامیز که در عبده اسد بخیر برگزار میشه لوی جرگه مشوره
ده حکومت ده مشرطابه پریکړه همداده چې د زمری په ولسمه د سولې دا مشورتي لوی جرگه ترسره شي. دا به د تیر کال د سولې مشورتي لوی جرگه په څیر وي. ټول هغه کسان چې په تیرې جرگې کې غړي وو نمونه یې شته، اړیکې ورسره نیول شوي، مشورې ورسره روانې دي، احتمالا هماغه ترکیب به وي. اصلي موضوع د طالبانو د 1400 بندیانو خلاصون دی چې جرمي او جنایي دوسیې لري. په همدې خاطر باید یوه ملي مشوره وشي او د لویې جرګې په سطحه دا مسله مطرح شي. د سولې دا مشورتي لویه جرګه 3-5 ورځې دوام کوي. د حکومت مطبوعاتي ټیم تر اوسه دا جزئیات نه دي رسنیز کړي چې د کرونا ویروس د خپرېدو له ویرې سره سره مشورتي لویه جرګه په څه ډول ترسره کیږي. د افغانستان حکومت تیر کال د ثور په 9 هم د سولې په تړاو مشورتي لویه جرګه جوړه کړې وه. په هغې جرګه کې چې د خلکو 3200 استازو ګډون کړی و، د سولې لپاره په واحد غږ د لاسته راوړنو خوندیتوب، د خبرو د پیل په هدف، د اوربند په تأمین، د بندیانو په تبادلې او په ځینو نورو مهمو مسلو پریکړه شوې وه. د پوهنتون استاد او سیاسي فعال محمود مرهون چې د تیر کال په جرګه کې د یوې کمیټې مشري کوله، ازادي راډیو ته وویل له اوسنۍ جرګې به هغه نتیجه ترلاسه شي چې امریکا یې په تمه ده.
رئیس جمهور سره زموږ په مجلس کې دا خبره وسوله، تر هغو پورې چې بله لویه جرګه راغوښتل کېږي همدا لویه جرګه به تداوم کوي. خو یو شي ته باید متوجه وي، هغه دا دی چې لویه جرګه د چا په امکاناتو، د چا په پیسو راغوښتل کېږي. نو په دې اساس دغه لویه جرګه چې د بهرنیانو په فنډریزنګ او په هغه باندې راستول کېږي، نو معلومداره خبره ده چې پرېکړه به راغو د خوشحالۍ په اساس باندې.
د تیر کال تر جرګې وروسته د افغان سولې د پروسې په برخه کې مهم پرمختګونه شوي. امریکا له طالبانو سره د فبروري په 9 تړون لاسلیک کړی چې په اساس یې په 14 میاشتو کې ټول بهرني پوځیان له افغانستانه وځي او افغان حکومت او طالبان د بندیانو د تبادلې په بشپړولو مستقیمی خبرې کوي. طالبانو ویلي چې باندې زر حکومتي بندیان خوشي کړي. که څه هم د بهرنیو ځواکونو د وتلو لړۍ پیل شوې، خو اوس ټوله خبره د هغو 1400 طالب بندیانو خلاصون ته پاتې ده چې چارواکي وایي جرمي او جنایي دوسیې لري. داسې راپورونه شته چې په دغو 1400 طالب بندیانو کې د طالبانو یو شمېر بهرني ملاتړي جنګیالي او تر ډېره پاکستانیان شامل دي. طالبان پرته له دې چې د دغو 1400 طالب بندیانو د نومونو او هویت په اړه څه ووایي، په خلاصونو ټینګار کوي او وایي د دغو کسانو په ازادۍ سره به بین الافغاني خبرې پیل کړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. اوس هم ناجیې صافۍ ته غوږ شئ چې د کابل چاپ نن ورځپاڼو ته یې کتنه کړې.
هشت صبح ورسپانې په دې ټکو خپله سرمقاله پیل کړې ده. عدالت باید د سیاسي هوکړې قرباني نه شي. ورسپانې پر افغان حکومت یو شمېر فشارونو ته اشاره کړې چې د پاتې 1400 طالب بندیانو د خوشي کېدو لپاره راوړل شوي دي، خو هشت صبح د پاتې طالب بندیانو خوشي کول غیر قانوني بولي او لیکي چې په دې سره به عدالت د سیاسي هوکړو قرباني شي. سرمقاله کې ټینګار شوی چې افغانان هیڅکله د هغو مجرمینو د خوشي کېدو اجازه نه ورکوي کوم چې په بشري جنایتونو کې لاس لري. هیواد دولتي ورځپاڼې خپل اثر مقاله په دې پوښتنې پیل کړې ده: د خطرناکو زندانیانو د خوشي کولو واک له چا سره دی؟ وړاندې په سر مقاله کې راغلي د دغو 1400 خطرناکو زندانیانو خوشي کول د ولسمشر او بیا د ټول حکومت واک او اختیار نه دی، ځکه په دوی کې داسې کسان هم شته چې وژونکي ترهګریز بریدونه یې کړي دي او ملکي وګړو ته یې سخت ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. خو د سرمقل لیکونکي په باور افغان حکومت د دې لپاره ښه لاره غوره کړې چې هغه د مشورتي لویې جرګې رابلل دي چې په دې اړه تصمیم ونیسي. سرمقاله کې راغلي دا مشورتي لویه جرګه به ډېر ژر جوړه شي او په وینا یې چې پرون په دې برخه کې د امریکا سفارت له چارواکو سره هم خبرې شوې دي. د سرمقاله لیکونکي په باور دا ښه اقدام دی، ځکه ملت باید په دې اړه تصمیم ونیسي او په ورته مهال کې دا هڅې هم کیږي چې د اختر اوربند وغځول شي چې د سولې په پروسې د خلکو باور زیات او بین الافغاني خبرو ته لاره لنډه شي. اویسا ورځپاڼې بیا خپل سرمقاله کې د اوربند غځېدو په اړه لیکلي دي. وړاندې د یو شمېر سرچینو له قوله راغلي چې په دې تړاو له بېلابېلو لورو سره بحثونه شوي، خو تر اوسه پورې موافقه نه ده شوې. ورځپاڼې د اختر په ورځو کې یو شمېر پیښو ته هم اشاره کوي چې لسګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته، خو د دغو پیښو پړه طالبانو او نورو ډلو نه ده منلې. ورځپاڼې لیکلي د افغانانو غوښتنه دا ده چې اوربند باید وغځول شي او د جګړې شدت راکم شي.